اردن کده مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت ورځ یو بج شوی نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې د 10 نیټه ده. په دې غړي کې بوري د پاکستان د بونو چورو وزارت اونیزه خبري غونډه، د بلوچ ملت پال مشر خیربخش مری د جنازې مراسم، د پښتونخوا د بودیجې پړه د سوداګرانو د خزاني وزیر څرګندونی، په پاکستان کې د امنیت وضع، په افغانستان کې د دویم پړاو انتخابات او پرستنی مې کې اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو. کولمړی عبدالحی کاکړ تبرزو چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دوم پړاو کې هم له کابل سره پوره پوره بشپړ تیار دی. افغان امنیتي چارواکو د ولسمشرۍ د دوم پړاو په سبانیو ټاکونکو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اطمینان سره رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه بحث کړی چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمېر ښارونه او سیمې نیولي دي. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دوم پړاو کې هم له کابل سره پوره پورا مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسیم اسلم د ونیزی خبری غونډی پر وخت وکړه.
د افغانستان په جمهوری سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. مونږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکو. پاکستان به د پاکو، صافو او پرم نه ټاکنو لړکې خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو لپاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسلیم اسلم زیاته کړه روس پر پاکستان هیڅ بندیزونه نه ولګولي او دا چې د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسوالو د سودا په ګډون په بیلوبیل موضوعاتو خبرې روانې دي. د پښتونخوا ملي او ګون مشر محمود خان څخه ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لوی غوښونو سره مخامخ دی. بیګا په کامل اسمبلی کې د کلنی بجټ په اړه د وینا پر وخت څخه ویل د جمهوریت د ژغورلو لپاره دی یا د پارلمان ګډه غونډه وبلل سي یا دی په ټول بندیز غونډه کې د سیاسي ډلو باور ترلاسه کړل سي. نو مړول په پاکستاني سیاست کې د فوج او استخباراتي ادارو مخلت دومره زیات دی چې ولس د فوج په اړه زیات او د سیاسي مشرتابه په اړه کم معلومات لري. د زیاته کړه چې لشمنټ سره لانجه پر دې خبره ده چې دا جمهوریت امریکې دوت چې جمهوریت امریکې دوت نه پرېشتي. عوامي نېشنل پارټي تور لګوي چې د دوی پر غړو باندې د بریدکونکو پر ضد هیڅ کاروایي نه کوي. پرون په منګور پرېس کلب کې یو بیړنۍ خبري غونډه ته د عوامي نېشنل پارټي د سوات مشر شیشا خانول چې یوازې په سوات کې په څو کلونو کې د دوی 215 اویا غړي وژل شوی دي.
یو سړی دی هغه زما درې ملګري چې دی وویشتو او د زخمیان کړو په کوڅه کې زغلي. په دغه ځای کې ډېر څیزونه نږدې وو چې دغه ناغه څنګه د مار خپه شوه چې هغه نه نیوی کېږي او نه دف کېږي. کم از کم چې زمونږ چې کمې ادارې دي چې هغې دغه خلک گرفتار کړي او د هغې سره سره هغې چې دی یو کولاو سزا وله ورکړي.
شیرشاه خان دا خبری کانفرنس لا غوسته کړی چې څو ورځې وړاندې په بره بانډه کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړي خلیل الله باندې بریدو سو او وشل سو. د دوی د ګوند زیاتره غړو د وشلو پلا وسوال طالبانو پر غاړه اخیسته ده. له پاکستان ازادي غوښتون کې سپین شری بلوچ مشر نواب خیر بخش مری تیر ورځ د زرګونو بلوچستان په موجودګۍ کې د کوټي په نیو کهان مریسمه کې خبرتو وسپاله سو. د پلویانو شجو او سړیو د آزاد بلوچستان نارې وهلې او د مړې په زور د کوټي د حاکل لوبغالي نیو کهان مریته سیمته یوړ. نوموړي د سېشنبې په شپه په څلور اتیا کلونو په عمر کې د ورپېښه ناروغۍ له کبره مړ سو. خیربخش مری د بلوچستانو د لومړي بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بنسټ ایښودونکی و. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق تیر ورځ د پښتونخوا د سوداګرو په خونه کې له صنعتکارانو کاربرانو سره ولیدل. د پښتونخوا د سوداګرانو خونې یا چمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر زاهد الله شنواری مشر ډیډو ټول حکومت د تیر کال مالی کال پر مختیاري بودیجه هم لا نه ده کارولې. د شنواری د څرګندون په جواب کې سراج الحق کول د دوی حکومت غوښتل چې د پخواني نظام پر ځای نوی هغه عملی کړي او په دې وخت ولګوي. د ول راتونکو مالکال به د چټکو پرمختګ کارونه وي. افغان امنیتي چارواکو د دوم پړاو په سبانوي ټاکنو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې اطمینان رای ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیگا ماشام مشالې ټول د دوی امنیتي پلانونه به یو ځل بیا د وسوالو د امنیت خرابولو هڅه شند کړی. د دې سره سره تیر ورځ په ننګرهار ولایت کې د امنیتي چارواکو پر ولس شورا وکړه چې بیل ویری د رای ورکونې مرکزو ته لاړ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخابات سبا تر سره کیږي. د دفاع او کورنی چارو وزارتونه وایي د ټاکنو د بهیر امنیت لپاره شاوخوا 200,000 افغان ملي امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه بحث کړی چې په کې اسلام پالو وسلوالو یو شمیر شارونه او سیمې نیولې دي. د شورا مشر په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر میتالی چورکین بیگانه وخت ول په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر نیکولای ملادینوف د ویډیو خبرو لاره د شورا غړو ته ویلي دي چې په سمدستي ډول د تاوتریخوالي بغداد ته د غزیدو خطر نشته. تر دې مخکې په واشنگټن کې امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل عراق بل امریکا نور مرستو اړتیا لري. خدای روښانه نه کړ چې دوی به څه ډول مرستو ورکول ته چمتو وي. یوکراین ولسمشر پیترو یوروشنکو د احتجاج لپاره خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ټلیفون کړی دی. دا تر هغه وروسته چې بیګا کیف ویل د بلتون پالو تر واک لاندې د اوکراین ختیځ سیمه ته له روسي درې ټانکونه او نور پوځي ګاډي ورواوشتل. یوروشنکو ویل دا کار د منلو وړ نه دی. په عین وخت کې روسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یوکراین د بحران په اړه د یو پریکړه لیک یا قرارداد مطرح وړاندې کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ویل قرارداد د تاوتریخوال پای ته رسولو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لخوا جوړ شوی د سولې د پلان د عملي کولو ژغ کوي. د طالبانو له خوا بندیش د طالبانو له بند خوشی کړل شوی امریکایي سرتیری بو برګدال نن امریکا ته ستنې شي. د تر 50 کلونو د طالبانو بندي وو. بو برګدال د جرمني په پوځي روغتون کې تر درملنې وروسته په ټیکساس ایالت کې د امریکا پوځي روغتون مرکز ته ځي. نن د فوټبال نړیوال جام د سیالیو پر دومه ورځ درې لوبې کې لومړی سیالي نن د ګروپ الف د مکسیکو او نایجیریا ترمنځ، تر دې وروسته د تیرې نړیوالې اتلولۍ ګټونکي اسپانیا او هالند یو بل ته مخامخ شي. درېمه لوبه د ګروپ بي د استرالیا او چیلي ترمنځ وي. تېر ورځ د سیالیو له پیل کېدو سره کوربه هیواد برازیل کروشیا ته د یو په بدل کې په درو ګولونو ماتې ورکړه.
خبرونه مله مشال لري وردل چې عبد الحی کاکر وړاندې کول په دې غړي کې ووري. پاکستان وای د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره مرستو ته تیار دی.
دیز الیکشن ار ا مایل سٹون ان د ډیموکراټک جرنی اف د افغان پیپل.
ل پاکستان د غختون کې سپینګری بلوچ مشر نواب خیربخش مری تیر ورځ خاورته وسپارل شو. په سواد کې وامي نشلګون پر لپسې د وسلوالو لاړخه په هدفي وجنو کې د خپل غړو او عام وګړو پر وجنه سخت احتجاج کړي. د خبر پښتونخوا بودیجه په داسې حال کې سبا اسمبلی ته وړاندې کیږي چې سوداګران وایي د تیر کال پرمختیايي پروژو پیسې هم نه دي لګول شوي.
دا ډیره سخت د افسوس خبره ده. په پاکستان کې صرف واحد زونګه خیبر پښتونخوا صوبه ده چې چرته فندونه میلاوي دي او هغه خرج کړي نه دي.
د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بے کور شوي د شمالي وزیرستان خلک د افغانستان خوست ته تللی دي.
تقریبا 3 کورنۍ ثبت او رجستر شوې.
موږ ځان ناروغي کې افغانستان ته پناه راوړل. دلته موږ سره خلک کومک دا وکړي چې روغ له ساړه او بکالي تر ولګي بل شهر ولګي.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو امنیت او په انتخاباتو کې د ولس د برخې خستو پړه معلومات درکوو.
د افغانستان داخلي او بیرینی دښمنان غواړي چې دغه انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. ولی افغانان بیا په خپل داخلي لري او د ارزو د او د اعظم د شي دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي.
لمشال له سره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو په دوهم پړاو کې اهم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. نو موړی ویل روسیې پر پاکستان هیڅ بندیزونه نه لګولي او دا چې دا مهال د دوه هیوادونو ترمنځ د وسلو د سودا په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د دې غونډې په اړه نور معلومات ریاض مساخر لکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د افغانستان صدارتي ټاکنه یو خګام دی او د سره افغانانو ته یو موقع په لاس ورغلی چې جمهوریت عمل مخ په وړاندې بوزي او د خپل مستقبل فیصله په خپل وکړي. د دې وینا وا
د افغانستان په جمهوریت سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. موږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکوو.
پاکستان به د پاکو صافو او پرمن ټاکنو لړکی خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. لکه څنګه چې تیر پړاو کې په پولو سکیورټی سخته کړې وه، اضافي نفری ادرولې وه او د سار نظام یې ښه کړی و. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو دپاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسنیم اسلم د هغه اخباري بیانونو تردید وکړو چې ګنې روس په پاکستان لګېدلې بندیزونه ختم کړي دي او اوس پاکستان کولی شي د روس نه وسله واخلي. ویاندې زیاته کړه چې د روس سفیر تیر ورځو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی دی. د دې وینا وا
تاسو به یاد وي چې د روس سفیر مدواته سره خبرې کړې وې چې پکې هغه ډېر سیزونه واضح کړي وو. داسې رپورټونه وو چې ګنې د روس لخوا په پاکستان بندیزونه دي، نو د وویل چې داسې هیڅ خبره نشته. دویم دا چې روس سره زموږ د وسلو اخستو لړکې خبرې روانې دي، په خاص توګه د ترهګرۍ خلاف جګړې په تناظر کې.
د پاکستان روس تعلقات د دواړو ملکونو او منطقې دپاره څومره ګټور ثابتې دي شي، په دې اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپوه ډاکټر سرور نه تپوس وکړو. نو دوی
یقیناً روس دا غواړي، ډېر زیات غواړي چې کومه دا ترهګري دغه چې کنه په دې کې کومک وکړي او دغه باید نه وي. ولې چې د افغانستان سره د روس ډېر غټ بارډر لګېدلی دی، کسم د روس پخوانی روس د سوچینن بارډر لګېدلی دی تاجکستان او ازبکستان او ازبکستان سره چې کومه دا سیمه دي. مګر بیا هم د روس ډېر غټ انټرست دی له دې طرفه ځکه چې کوم دلته دا د شدګر چې کوم دي دا او خصوصا هغه خلک چې کوم رشین فیډریشن خلک دي چې چین دي یا ازبک چې کوم دي زموږ په دغو سیمو کې چې آباد شوي دي، نو په دې حواله باندې دوی چې کوم دي غواړي چې دلته د دوی روزنه نه وشي کومک وشي د افغان ګورنمنټ سره خصوصا کومک وشي او دغه نه پاکستان سره خبرې ترې وشي ترهګري چې کومه په دې کې دوی کومک سره وکړي.
ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
له پاکستان ازادي غوښتونکو سپینګیر بلوچ مشر نواب خیربخش مری تیر ورځ د زرګونو بلوچانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیوکان مری سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پلویانو، ښځو او سړو د آزاد بلوچستان نارې وهلې او د مړې په زور د کوټې د هاکۍ لوبغالي نیوکان مری سیمې ته یوړو. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
دا د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالې مېرمنې دي چې له پاکستانه یې د بیلېدو او د وسلوالې مبارزې په حق کې یې شعارونه ورکول. له پاکستانه ازادي غوښتونکو سپینږیری سیاستوال نواب خیربخش مری د ورپېښې ناروغۍ له امله د سې شنبې په شپه د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې ساه ورکړه چې تر هغه وروسته یې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپاره. شپږ اتیا کلن مری د ژوند ډېره برخه له پاکستانه د بیلېدو په مبارزه کې تېره کړې او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېده. د بلوچستان د نېشنل ګوند سیاستوال ډاکټر های بلوچ چې د نواب مرید د جنازې په مراسمو کې ګډون درلود، د نموړي د ژوند او کار په حق له مشال راډیو ته وویل:
نواب صاحب کی پایا کی سیاستدان
د نواب صاحب غوندې سیاستوال او مشران به په نړۍ کې بیخي درشوي چې ټول ژوند له ځواني واخلې بیا تر مرګ پورې په جدوجهد کې تیر کړ. د نورو بلوچو سیاستوالو لپاره نواب مری د جدوجهد یو ډېر عظیمه مثال جوړ کړ. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون درلود. که څه هم لومړی د نواب مری د جنازې د لمانځه اعلان د کوټې په حاکینو مې لوبغالي کې سوی و، خو کله چې د نوموړي مړی همدې لوبغالي تراول، نو مېرمنو پرې د آزاد بلوچستان بیرغ خور کړ چې ورسره سم په ټول لوبغالي کې د آزاد بلوچستان شعارونه پورته شول. تر دې وروسته بیلتون غوښتونکو بلوڅو ملت پالو د نوموړي مړی بیل جنازې له یاد لوبغالي وایست او نیو کاهان مری سیمې ته یې په زور یووړ چې وروسته یې د جنازې مراسم ترسره سو او هم هلته د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل سو. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالی یوې بلوڅې پیغلې بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې نواب خیربخش مری شهید یاد کړ. دا جلا خبره ده چې هغه یې په په مرمۍ یا په تښت ونه واژه چې ورسته یې خراب سوی مړی غورځولی وای. لاکن که د هغه ژوند ته وګورو نو ټول ژوند یې د بلوڅ قام لپاره وقف کړی و. هغه که څه هم په پاکستان کې اوسېده خو بیا یې هم هیڅکله له آزادۍ هاخواته بله خبره ونه کړه. نوموړي ډېر سخت او له ستونزو ډک وخت تیر کړ. کله چې د نواب خیربخش مری مړی له هاکۍ لوبغالي وروسته نیو کاهان مری سیمې ته ورسول سو نو له نارینهو سره سره یو شمېر مېرمنو چې د آزاد بلوچستان بیرغونه یې په لاس کې و د پارلماني سیاستوالو پر ضد او د وسلوالو بیلدون پالو په حق یې شعارونه ورکول. د ویلو وړ ده چې د نواب خیربخش مری په میراث دا وخت څلور زامن پاتې دي چې دوه یې هر یو حیربیار مری او مهران بلوچ یې وسلواله مبارزه کوي او جنګیز مری بیا د پاکستان پارلماني سیاست کوي. نواب خیربخش مرای چې د بلوچو د لومړنۍ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بنسټ ایښودونکی و په 1950 کې د مری قبیلې نواب وټاکل سو او په ټول ژوند د بلوچو د بیلتون غوښتونکو مشرانو په لومړي صف کې ولاړ و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د بیلتون پالا بلوچ مشر نواب خیربخش مری د جنازې مراسمو په اړه تاسو رپورټ اوریدو وزو د خیبر پختونخوا سوات و په سوات ته په سوات کې ومین شلګون پرله پسې د وسلوالو لړخه په هدفي وجنو سخت احتجاج کړی. حکومت څخه یې غوښتلي چې ولس ترې تحفظ ورکړي، وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. پړای د مشالې دوه خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل کوي.
سوات پریس کلب منګور کې د عوامي نېشنل ګوند په لسونو کاروندانو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر شیرشاه خان وویل چې تیر وختونو کې یو شمېر خلک وجلې شوي دي. په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند صرف په سوات کې 215 اویا غړي شامل دي. دغه رنګه 13 ورځ بره باندې کې وجلې شوي تنانو کې خلیل الله هم د دوی ملګری وو. دوی په حکومت تورونه ولګول چې د وسلوالو په ضد کاروایی نه کیږي.
حکمرانانو نن پورې تاسو هغه دغه نه لیکره مزمت قدم نه لیکره زمون قرض زاده چې هغه د حکمرانو د ذمہوري ده چې هغه خلک خلاف ګرځي لکه په دې سړي د واقعاتو شو ده چتر اړو بیا سکیورټی پولیس ته موږ ریکوست کوو چې را د دوه ایجنسی د تسکار کې دا په کار نه دي دا قاتل یو ګرفتار شي او هغه ته سزا ملو شي بل دوه مریضات بل کی تاسو به خیال دي چې تقریبا په تختبل کې یو ډاکټر صاحب شهید شو امر کمیټه والا مټه کې به شهید شو دا پښمار شمار ار میاش بعد یا لکه ټارګټ کې لګي یو یو ملګری کې نو په یو
شیرشاہ خان زیاته کړه چې مونږ د حکومت سره د امن پر واستو کې هر قسمه هلو زلو کې مرستو کولو ته تیار یو.
مونږ په دې وخت کې د حکومت چې امن په کومه خبر راځي که هغه په مذاکرات راځي مو سره ملګری یو او که په اپریشن راځي مو سره ملګری یو. مونږ د دوه مونږ او منیشل پارټي مطلب چې امن غواړو چې مونږ خپل سرونه ورکو او وینې ته نو مونږ هغه مذاکرات کوي په مذاکرات خو د مذاکرات دا کیسه خدای سره چې هغه ټایم ورکو او اوس هم پورې مذاکرات نو خو هغه پیدا ملارو شو خو نه په هغه د مخو کې کمې راغې نه په وینې ودرېدو کې کمې راغې اوس هغه ته څه چوټ روان دي. مونږ او منیشل پارټي د امن لپاره هر قسم قرباني تیار یو.
په دغه مقابله باندې کې وجلې شوی خلیل الله درې وړې لوریانې هم موجود وي. د مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند او پخواني صوبای وزیر ایوب شاری هم په حکومت ټکونه وکړل
چې دلته د حالات خرابېږي او دلته کې زما د سواد ملګری چې دی اپن خکېږي او دا یو منظمه طریقه ده روانه ده. یو سړی دی هغه زما درې ملګری چې دی وښتو او د زخمیان کړو په کوڅه کې زغلی په دغه ځای کې ډیر څیزونه نږدې و چې دغه ناغه څنګه د مارخ پښوا چې هغه نه نیوې کیږي او نه دخ کیږي. کم از کم چې زمونږه چې کمې ادارې دي چې هغه دغه خلک گرفتار کړي او دا غي سره سره هغه چې ده یو کولاو سزا ولور.
په اخر کې د وجلې شوی تنن لپاره دعا وکړه شو او عوامي نېشنل ګوند سواد کې د درې ورځو غمیزه منځلو اعلان وکړو او په ګډه د هدفي وجنو غندنه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
که پښتو وای مشال ریډیو وور تاسو زموږ شاله ډیو خبرونه ورزو په خبرته دراتونکو مالکان لپاره د خبر پښتونخوا بجټ یا بودیجا سبا صبح اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړکه د خزانه صبح وزیر سراج الحق تیر ورځ د پښتونخوا د سوداګرانو په خونه کې لا صنعتکارو کاروباریانو سره ولیدل. د پښتونخوا د سوداګرانو خونه یا چمبر اف کامرس اند انډستریز مشر زاهد الله شینواری ویل حکومت د ازل د پرمختیا پروژو لپاره کمی پیسې خېدي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبې د روان مالی کال بجټ به سبا له وړاندې کولی شي او دې لړ کې تیره ورځ د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه یا چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز کې د تاجرانو او صنعتکارانو سره لیدل کتل وکړل او د روان بجټ په لړ کې د هغوی وړاندیزونه واورېدل. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شوي مالی کال کې د پرمختیایي بجټ زیاتره برخه نه ده مصرف شوی.
تیر کال جی یو سل او نونس ارب روپو بجټي خو پرمختیا بجټ یا ای ڈی پی چې وته وای او دې ځله یو سل او یو کم سل وخت ارب روپی بجټي خای دی. دا پرسنټیج په لحاظ سره ډیر کم دی او د دې صوبې معاشي حالت بهتر کول لپاره موږ ټول نه زیاتې پیسې ترقیاتی بجټ لپاره کې فضل وکړ. بیا چې کوم بجټ کې فضل شو او تیر کال هغه محکمو استعمال کړی دی او دا ډیره سخت د افسوس خبره ده. په پاکستان کې صرف واحد زونګه خیبر پختونخوا صوبه ده چې چېرته فنډونه میلاو دي او هغه خرچ کړی نه دی.
دا چې د خیبر پختونخوا د پرمختیایي بجټ زیاتره برخه په تیر شوي مالی کال کې ولې نه ده مصرف شوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق وویل
د ورکس اینډ سروس او د پینډی ډپارټمنټ د هغوی دا تیوري وه چې دا زوړ نظام د کارونو د کولو په هغې کې کمیشن خوري ده. نو یو نوی سیستم چې پکې درېمګړی نوم ورته کنسلټنټ وایي چې هغه به هر سکیم ته ودرو چې هغه ګوري دا ټیکهدار ټیک کار وکړي او ورکس اینډ سروس والا پکې کمیشن ولري. کنسلټنټ په اغوستلو کې یقینا وخت ولګېده. دا اوسنی را روان چې کوم مالی بجټ دی دا زموږ د تیزې منډې ده کال دی. څوارلسم تاریخ به درته تفصیلات اورو.
بلې خوا ته د پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په پښتونخوا کې د 15 لک نواخله تر 6 لک پورې ځوانان د 25 کلونو عمر ته رسیږي او دغه عمر کې دوی له روزګار پکار وي. نو پکار ده حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره د صنعتونو پرمختګ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې صوبایي حکومت هر کال 15 یا 6 لک کسان په سرکاري نوکرو نشي لګولی.
مونږ ته 5-6 لک روپ جابونه نوکرۍ چې دی پکار دي. مونږ ټولې 50,000 نوکرۍ نه پیدا کولې. ځوان کول چې دی هغه ټول بیروزګار دی او هغه بیا مختلفو جرایمو کې مختلف قسم ګروپونو سره چې هغه په بتخورۍ کې انوال دي یا په کډنیپنګ کې انوال دي هغه ګروپونو ته دی لاړ شي. اوس هم 80% چې کومې نوکرۍ دي هغه په انډسټریل او په پرایویټ سیکټر کې دي. نو مونږ دې دا ویل چې بای جاب کریشن کې مونږ سره انډسټریلایزیشن کې تاسو لاس یو سي چې مونږه صنعتونه ولګي دا خلکو ته روزګار میلاو شي نو امن امن مسله به ټیک شي او صوبې بیروزګار.
تاجرانو او صنعتکارانو په دې غونډه کې د خزانې صوبایي وزیر ته په پښتونخوا کې کارخانو او تجارت ته د ودی ورکولو لپاره وړاندیزونه ورکړل. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته که څه هم په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغی خبرې روان دي، خو د دې پرځ د کاروایان اهم کیږي او طالبان هم وخت په وخت بریدونه کوي. په دې حال کې حکومت او پوځ څه تګلاره لرلی شي؟ د دې ځواب له اسلام آباد ریاض موسی خیر لکوي.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې په سیکیورټی فورسز او عام خلکو او په خاص توګه د کراچۍ په هوایي ډګر د وسلوالو حملې وروستو حالات یو وار بیا کړکېچن شوي دي، قومي اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاه د حکومت نه په ملکي صورتحال د غور دپاره ټولګوندیزه غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. بل طرف ته د شورو پورس پینډۍ کې د پوځ د فارمیشن کمانډرانو غونډه کې په ملکي صورتحال بحث وشو. موجوده صورتحال کې د ټولګوندیزه غونډې څومره ضرورت دی او آیا پوځ یا حکومت د وسلوالو په ضد قسمه کاروایی فیصله کړې ده؟ په دغه اړه مو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوس وکړو. نو دوی وایي چې کله حکومت یو فیصله کول نه غواړي نو دا قسمه غونډې یا کمیټې جوړولی شي. د وسلوالو په ضد د کاروایی په حق له بریګیډیر سعد محمد زیاته کړه،
حکومت دې سره خپل میجورټی شته دی او دې استعمالو ریشن په کار چې حکومت فیصله وکړي نه سم دغه د پاره دي. دغه منډیټ دی کنه، نور منډیټ څه ته وایي؟ دې لپاره هیڅ ضرورت نشته دی. خوښ تر دې کېږي او هیڅ کومې داری دي چې سره تړلې دي پکار دے فیصلہ کی چیز سکول دی اور بیا وزیر اعظم کا ضروری نہ چاہ ٹول پارلیمان تو ویل شی تک بعد یونت تو پارلیمان پر نش کول کو تے عمومی طور باندے پارلیمان دلاڑ شی اگے تو ہے منگا دادا صورتحال ہو تاکہ بریفنگ ان کیمرہ کی دی شی چ دا صورتحال ہو من دیر کوشش ہو دیر دغا ہو او زمنگا چ کم دین صبر پیمانہ اس لبریز تا من با اس دا کاروائی کو بس ختم.
بل طرف تا د سیمایزو چارو یو بل کارپو خادم حسین وای پاکستانی سیاسی او سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ په حالات سترګې پټې کړې دي کوم چې د ملک او ټولې منطقې لپاره خطرناک دي. دې زیاتوي
ما تخکاری چې وخت د پاکستان د سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ او د پولیټیکل اسٹیبلشمنٹ سره دومره نشته څومره چې د دې تصور دی چې موږ دا خبره راکاږلی شو. نو که څوک راخکل غواړي یا څوک په دې عمل سیمایز ملکونو کې خپل اجارهداري قائمولو خوب لري زما خیال دی چې دغه ټول خوبونه ختمول پکار دي. دویم دا چې کوم په دې رګونو کې ورننوتې فکر دی دا یې بس علاج کول غواړي او دریم دا چې یو جامع پالیسی مرتب کول غواړي. زما خیال دی چې تر څو پورې په دې غور نشوې نو د دې مسلې حل راوتل ګران
دی. یادونه ده چې پروس کال ستمبر میاشت کې شوې ټولګوندي زغونډه کې د ملک اکثره لویو وړو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون ته طالبانو سره د مذاکراتو ښکاره منډیټ ورکړی وو او د غلړ کې 1300 میاشتو کې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ ملاقاتونه او مذاکرات هم وشو. خو کارپوهان وایي چې د دغه ملاقاتونو څخه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د امنیت راوستو په لړ کې حکومت او پوځ څه کردار لوبولې شي. زو پېښور ته د جمهور اسلامي امیر او د خبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تر څو په لوی تناظر کې د امنیت ستونزه نه وي هواره شوې نو د بدامنۍ په پیښو قابو نشي موندل کېدی. د کراچۍ په هوایي ډګر د خارجي وسلوالو د برید وروستو د راپورته شوي صورتحال په هکله د پوښتنې په ځواب کې سراج الحق وویل چې پکار ده وزیر اعظم یو ځل بیا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. له نوموړي سره د مشال ډیو خبریال غلام غوس مرکه کړه. په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې د پښتونخوا د امنیت په اړه دوی څه نظر لري.
د امن قیام دا صرف د پولیسو یو تکنیکی مسله نه ده بلکې دا یو سیاسي مسله ده او ملکیم ده او بین الاقوامیم ده. تر څو چې په لوی تناظر کې د بدامنۍ دا راپېښې نه ختم شوي د پولیسو په وردۍ بدلولو را بدلولو باندې کار نه کېږي.
نو په لوی تناظر کې چې موږ ورو ورو مذاکرات وشو اوس پکې ډېرې پیژندګانې را دي. هغه چې کوم د ازبکستان اسلامي غورځنګ و هغې هغه د کراچۍ ایرپورټ ذمواري قبوله کړله. صورتحال نور هم پیچیده شو. نو اوس تاسو د مرکزي حکومت ته څه تجویز؟
مرکزی حکومت ته زده وایم چې نواز شریف صاحب دې هغه بیا سیاسي جماعتونو اجلاس راوغواړي د هغوی نه تجاویز غواړي. نو اوسه پورې چې دوی کومه منډه کړې ده د مذاکراتو دپاره د امن د قیام دپاره د هغې د پرمختګ نه دې خلک خبر کړي او نواز شریف صاحب چې بار بار دا وایي چې په دې کې سپیډ بریکر دي او بعد خلک د مذاکرات خرابوي د هغې نه دې سیاسي جماعتونو خبر کړي. او موږ د پخوان هم دا ویلو چې تر څو پورې د دې ټولې مسلې کې د پاکستان اسټیبلشمنټ نه شریک شوی نو هغوی په اعتماد کې نه اغستلی شوي نو دا کار سرته نه رسیږي. دی وجه نه پر روان وخت کې چې دوی کومه پالیسي کېنئ نو اسلام آباد او پنډۍ د خپل غوږونه یو کې او خپله خبره ازم یو کې.
تاسو د خبر پښتونخوا د حکومت سینیئر صوبایي وزیر او د غرنګي د جمهور اسلامي د مشر سراج الحق مرکه واورېدله چې زمونږ همکار غلام غوس ورسره کړې وه. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یوه لیکنه کې په پاکستان کې د ترګرۍ د وروستیو پیښو په اړه وایي وخت راغلی دی چې د هغه هیواد حکومت او پوځ یوه خوله شي او هلته د موجودو وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هرومبه چاورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د کراچۍ پر هوایي ډګر د تیر اتوار د شپې د وسلوال برید او په همدغه ورځ د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیا زیارت کوونکو د ځانمرګي برید یادونه شوې ده. د کراچۍ پر هوایي ډګر برید کې چې پاکستانی طالبانو یې پړه ومنله د لسو تنو وسلوالو په شمول 9 کسان ووژل شول. د تفتان په پیښه کې بیا چې د طالبانو د یوې ملګري سختدریزې اسلامي ډلې لخوا ترسره شوه 23 شیا مسلمانان ووژل شول. لیکنه زیاتوي داسې ښکاري چې د کراچۍ هوایي ډګر د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه وه اقدامات نه و شوي. حال دا چې د 2011 کال په مې میاشت کې طالبانو په همیات ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر هوایي اډه برید کړی و او د دوو امریکایي الوتکو د تباه کولو سربېره یې 10 تنه پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي ول. دغه راز د 2012 کال په دسمبر میاشت کې ترهګرو د پېښور هوایي ډګر تر برید لاندې راوست. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوز لتیرو څو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پناه ځایونو د نښه کولو په معامله کې زړه نزړه دی. د پاکستان وزیر اعظم بیا د پوځي عملیاتو پر ځای له وسلوالو سره د خبرو لار غوره کړې ده. د نواز شریف حکومت چې په 13 فبروري میاشت کې له طالبانو سره امن مذاکرات پیل کړل لا هم د دغو خبرو یوې ښې پایلې ته هیله مند دی. خو لیکنه وایي چې طالبانو د مذاکراتو په شپو ورځو کې د حکومت پر ضد جګړې ته لا ډېره تیاری ونیوله. د دې لپاره چې نور وخت هم ورته ملاو شي طالبانو په مارچ میاشت کې له حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو په عین وخت کې پر ولسي وګړو او پوځي مقاماتو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. د اپریل پر 14 بیا د اوربند پریکړه په دې ویلو سره چې د پاکستان حکومت په امن خبرو کې سنجیدګي ونښوده بیرته واخیسته. په لیکنه کې راغلي شمالي وزیرستان نه یوازې د پاکستانی او افغان طالبانو په نازای دی، بلکې دا سیمه د القاعده جنګیالیو تربیه گاه هم ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترهګر د چین یو غوریان د کفکاز چچنیان او له اروپا څخه نوي مسلمانان شوي کسان ورته ورځي.
تاسو د هرم بچانا ریپورت اور د اوس وخت شوې د 2:30 او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډي سور.
پاکستان وای د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو په دوم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دي تسلیم اسلم د 19 خبرې غونډې پر وخت کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لویو چیلنجونو سره مخامخ دی. بیګا په قومي اسمبلی کې د کلنی بجټ په اړه د وینا پر وخت اڅکزي ویل د جمهوریت د ژغورلو لپاره دي، یا د پارلمان کډ غونډه راوبلل سي، یا د ټولګندیز غونډه کې سیاسي ډلو باور ترلاسه کړل سي. عوامي ګوند تور لګولی چې د دوی پر غړو باندې د بریدکونکو پر ضد هیڅ کاروانی نه کېږي. پرون په ننګور پرس کلب کې یو بیرنۍ غونډې ته د عوامي ګوند د سوات مشر شیرشاه خان وویل چې یوازې په سوات کې په څو کلونو کې د دوی 215 اویا غړي وژل شوي دي. له پاکستان آزادې پښتون کې سپینږیر بلوڅ مشر نواب خیر بخش مری تېر ورځ د زرګونو بلوڅانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مري سیمه کې خبر ته وسپارل شو. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الله تیر ورځ د پښتونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروبارانو سره ولیدل. افغان امنیتي چارواکو د ولسمشری د دوم پړاو په سبني ټاکنو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اطمینان رای ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رفعت الله نبیل بیګام خان ریډیو ته وویل چې دوی امنیتي پلانونه به یو ځل بیا د وسلوالو د امنیت خرابولو هڅې شنډې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه بحث کړی چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمیر ښارونه او سیمې نیولې دي. یوکراین ولسمشر پترو یوروشنکو د احتجاج لپاره خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ټلیفون کړی دی. د طالبانو له باندې خوش کړل شوی امریکایي په نن امریکا ته ستنېږي. او نن د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په دوهم ورځ درې لوبې کېږي.
لن خبرونه موارد له اردوونکو په دینی مایک ستاسو لپاره 19 خبرونه جمهوریت هم لرو. خلومړې زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غیستي سره ظاهر ته وکړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي امریکای په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د ډرون بریدونو سلسله شروع کړه او هغه بل شپه ډرون حمله وکړي چې پکې د سلور ازبکو او د دو پنجابیانو طالبانو په شمول 14 کسان ووژل شو. د ادارې په وینا چې د روسيو کې دا غنل کېدل چې کله هم پاکستان د امن لپاره کوششونه شروع کړي نو امریکا ډرون حمله وکړي او دارنګ دغه کوششونه سرته ونرسي. او هم په دی وجه طالبانو هم دا غوښتنه کې خوده چې ډرون بریدونه دی بند کړي او حکومت هم دا غوښتل چې ډرون بریدونه دامن کوششونو لپاره زیانمن دي. او دې لړکی پاکستان امریکا ته سوسو زل اوې چې ډرون بریدونه دی نه کوي. د کومې وروسته چې اوباما انتظامی د شپږو میاشتو لپاره ډرون بریدونه بند کړه. ادارې زیاتې وی چې د ډرون بریدونه بندېدونه دا امیدونه پیدا شول چې اوس په مذاکرات کامیاب او امن به پزیشی. خو طالبانو د مذاکراتو دوران د خپل خوا د جنگبندی اعلان وکړو او بیا هم په خپل جنگبندی ختم کړه او په سکیورټی فورسز یې یک طرفه حمله شروع کړې. په کومه چې سکیورټی ادارې هم په جواب کولو مجبورې شو او دارنګ صورتحال ډیر زیات کړکېچن شو. ادریا اخیری کې وای په داسې صورتحال کې د ولسترګې حکومت اړخته دي چې هغوی د ترهګرۍ د ختمون او د امن لپاره څه اقدامات کوي. بل پلو جنگ اخبار خپل اداریه کې وایي چې د شورو پورس قومي اسمبلی ته د خطاب دوران د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د خوشحالي زیره وورولو چې نړیوال بینک داسو ډیم د پاره 580 میلیون ډالر منظور کړل او دا شان د باشا ډیم د پاره هم د ځمکې اغستو کار روان دی. اداریه مخکې لیکي چې دې کې شک نشته ډیمونه د پاکستان اهم ضرورت دی چې ورسره به یو طرف ته د بجلی مسله حل شي نو بل طرف ته به ورسره ځمکې هم خړوب شي. خو د بعضی ماهرینو خیال دی چې د ډیمونو جوړولو لړکې باید د چین او د هندوستان ماډل هم وکتلې شي، ځکه چې دا د هغوی قومي منصوبې دي او دې کې هیڅ یو غیر ملکي سرمایه کاری نشته، ځکه چې په ګواتیمالا او ارجنټاین کې د عالمی بینک په مرسته شروع شوو منصوبو کې لانجې روانې دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبری اجانس په یو ریپورت کې لیکي امریکا پر داسې وخت د هوایی بریدونو پړه غور کوي چې په عراق کې وسلوال د پلازمینې بغداد پر لورې خوځیږي. په ریپورت کې راغلي وسلوالو په عراق کې یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. بورول کاکړ د دې ریپورت له مهمو برخو سره.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي په عراق کې وسلوال د سیمو په نیولو بوخت دي او د تکریت نومي ښار تر نیولو وروسته د بغداد پر لور روان دي. د اسلامیک سټیټ اف عراق او سوریا نومي ډلې د سه شمې په ورځ د موسل ښار ونیو او له هغه وروسته د عراق په شمال او شمال منځنۍ سیمو کې ډېرې علاقې نیولې دي. ریپورت لیکي چې د وسلوالو لخوا په نیول سو سیمو کې د پخواني ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبۍ تکریت هم شامل دی. د یادې وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد العدناني ویلي چې دوی به جګړې ته دوام ورکړي او د ده په وینا بغداد او کربلا به هم ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه یو بیړنۍ غونډه رابللې چې په عراق کې د مخ پر خرابېدو حالت جاج واخلي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې دوی له عراق سره پر یو شمېر پوځي مرستو غور کوي چې په هغه کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم شامل دي. ریپورت لیکي چې که امریکا په عراق کې د افغانستان او پاکستان غوندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړ نو دا به 2011 کال وروسته یو ځل بیا په دې هیواد کې د امریکا شکیلتیا وي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی جین ساکی ویلي چې امریکا له عراق حکومت او له ټولو عراقي مشرانو سره د دې لپاره کار کولو ته ژمنه ده چې د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي وسلوالې ډلې په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. جین ساکی ویلي امریکا د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي وسلوالې ډلې لخوا د سو بریدونو په کلک غندنه کوي او له عراق سره ولاړه ده. اجانس لیکي چې اوس مهال د امریکا د پلان نسته چې عراق ته پوځیان ولېږي چیرې چې په جګړه کې 4500 امریکایي عسکر وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د عراق تر شا ودرېږي او باید ترهګرۍ ته دا اجازه ورنکړل سي چې په عراق کې د جمهوریت ځای ونیسي. بل پلو د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي د وسلوالې ډلې ویلي چې دوی به د بریدونو درولو پر ځای خپل يرغل ته دوام ورکړي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د خوست ولایت چارواکي وایي هغه سلګونه کورنۍ ته به ځانګړې پنغلې جوړ کړي چې له شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ورګټ شوې دي. خوست ورغلو کډوالو مشال لوڅویلي کڅه هم ورسره د خوست اوسیدونکو مرستې کړې دي خو دا کافي نه دي. چارواکي وایي ځای اوسیدونکو د وزیرستان کډوالو ته په کورونو کې ځای ورکړی دی. تفصیل نجیب الله لوخیل باندې کوي.
له دوه اونۍ راهیسې خوست د شمالي وزیرستان او نورو نږدې قبایلي سیمو څخه په لسګونو کورنۍ راماتې دي او هره ورځ د خوست په بیلابیلو سیمو کې استوګنه غوره کوي. د خوست د مهاجرینو ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه 361 کورنۍ چې ډیری یې داوړه وزیر دي د پولې د پورې غاړې سپینوام، میرانشاه، دتاخیل، دیګان، طبی، سیدګي، میرلی او نورو سیمو څخه راغلي چې د دې کورنیو د غړو شمېر 6,603 تنو ته رسیږي. کیږي. د مهاجرینو د چارو رئیس حسن محمد احسان ول
مختلف سیمو څخه تقریبا 320 کورنۍ ثبت او رجستر شوې چې موږ د دې جملې څخه 100 کورنۍ ته اوس عاجل مرسته او کمک کړو.
د میرانشاه د درپخیر د کلیو تن اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورنۍ سره یو ځای د جګړو له کبله افغانستان ته پناه راوړې ده. خلکو ورسره پوره کمک کړی خو ستونزې ډېرې دي.
بشیر د میرانشاه راغلی درپخیر کلی نه یو خلکونه هم د موږ د جنگ نه راغلی چې افغانستان ته پناه راوړي. اوبه ولا نه سړې اوبه شته خو غل ګر نه تودې اوبه نه خالي وړ کې جنه رنځېرون دي غونډ په داسې ګرمۍ ته پرته دي. دلته موږ سره خلک کمک دا وکړه چې روغ له سړې اوبه کلی تر ولګي بل شهر ولګي غو مولینه روبسي پټۍ کې پرګادي داسې نه چې ما
یو بل تن کډوال چې د مرستو توکي ورسره ولول چې په دې وروستۍ اونۍ کې د پوځیانو د عملیاتو او جنگونو له کبله ژوند ډېر ستونزمن شوی و نو مجبور شول چې خو سره کړی شي.
در په خلی نوم دې دویم اورېز دو چې رغولې د دوله هغه پټه یې د شمال په پلاجي ورکرې شي پینځه شپې کړې مرسته ور رغولې نو مینا لیکلې دې خو سره رغولې ټول تا چې دا سو جمعيات یې کړپی په ویس پته لګینې جنگ نه ډورو کله جنگ ولګې دا نه رغولې.
خو ستوري عبدالجبار نیمه د مهاجرینو د مسلې په باب په خبرو کې ویل په اول قدم کې د کډوالو 1200 ماشومان د ګوزند ناروغي په مقابل کې واکسین شول. سلو کورنۍ سره مرسته وشو او دوی خپل ټول امکانات په کار واچوي چې د مهاجرینو د با عزت ژوند تامین لپاره د سرپناه په ګډون ډیر امکانات برابر کی او دوی ته په واخې ورکی.
د مهاجرینو لپاره مشخص کم لپاره اوس موږ ان شاء الله چې فیصله پر موږ وکړو دا کم کې به ټول مهاجرین سره ټولیږي او په دې ځای کې به د دوی لپاره صحیح سہولت او د خوراک او څښاک سہولت او په مختلف برخو کې به سرپناه سہولت دا به موږ مخکې پروسه کې به ډېر ګړندي قدمونه اخلو. زه امیدوارم چې دغه پروسه کې زموږ سره هغه بڑا شتمن افغانان مرسته هم وکړي ځکه چې اکثره په ډېر بد حالت کې راځي د خوته هجرت کړي.
د یادونې وړ ده تر اوسه د لاکڼو ګوربزو مرکز تڼیو علیشیرو او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو د کډوالو کورنۍ ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی. خود خو ځای اداره په دې هڅه کې ده چې کډوالو ته د ژوندانه د خو اسانتیاو د برابرولو لپاره ځانګړی پندغالی جوړ کړي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوزنګ تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو افغانستان ته د افغانستان د ننګرهار د امنیتي ادارو چارواکو تیر ورځو تر غرمې وروسته په یو خبري غونډه کې ډاټ څرګند کړ چې د ټاکنو د دویم پړاو امنیتي تدابیر یې د لومړي پړاو پرتله ښه تنظیم کړی دی. د دوی په خبره خلک کولای شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې نومان ته د رای ورکولو لپاره د رای ورکونې مراکزو ته ولاړ شي. په دې اړه نور معلومات له جلال آباد د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت اداري مرستیال د ننګرهار د ملي امنیت مسول د ملي اردو نظم عامه ملي پولیسو او سرحدي پولیسو مسولینو ګډون کړی وو او د دویم پړاو د ټاکنو په بهیر کې د امنیتي تدابیرو په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو د سلورمې پلې لیبا قماندان جنرال دادن لونګ خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ګډي امنیتی امغګۍ له عمله به په ټولو هغو مرکزونو کې چې خلک به په کرای اچوي امنیت ټینګ ساتي. نوموړي وویل
ملي امنیتي ځواکونه چې په ننګرهار کې میشتي په یوې ښې ګډ امغګۍ سره یو ښه امنیتي تدابیري پلان جوړ کړی ده. د هغه د تطبیقولو په خاطر باندې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې چیرته چې څومره د ټاکنو د رای اچونو مرکزونه دي د هغو امنیت تامین کړای دا او دا بنور هم ټینګوي.
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي لیوا سرپرست قماندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په خپلو خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې ټاکنیز بهیر ګډوډ کړي.
د 301 سرحدي ځون ټول منصوبین خه علي مورال لري خه تجهیز شوی دی تعلیم او تربیه لیدل ده. زه او دل بیا تاسو ډاډ درکوم چې سرحدي پولیس به په دویم پړاو کې هم د اول پړاو په شان دښمنانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دویم پړاو د انتخاباتو وضع مختل کړي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په یو شمیر ولسوالیو کې ځینې زورواکانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکونکو ګواښلي چې چې د هغوی په خوخه به کار کوي وویل
هر هغه څوک چې د چا په ګټه خلک دې ته هڅوي هغه به دزګیری کدا په درې نور کې وي کدا په هرې ولسوالۍ کې وي هر هغه چا چې چا ته ګواښ کړی وو یا زورور یا چارواکی وو تېره ورځ مې هم د ګوشتې هم د کوز کونړ هم د درې نور قوماندانانو ته هدایت ورکړی وو کدا چې څوک چې هغه د کمیسیون د انتخاباتو کارکوونکي یا نور خلک دې ته مجبوروي چې د دوی په خوښه کار ترسره کړي هغه به د قانون منګورو ته سپارل کېږي.
د ننګرهار امنیتی ادارو چارواکي وایي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې په ننګرهار کې ټول 303 مرکزونو کې رای اچول شوی وي چې د دویم پړاو لپاره 10 مرکزونه نور هم زیات کړي او لسونو ته ډاډ ورکوي چې په آرامه فضا کې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل رایې د خپل خوښي نوماند ته ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
فارم پالیسی مجلې لیکلي د امریکای ولسمشر بارک اوباما دا بیان چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه ساتي افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه له بې باورۍ سره مخامخ کړي دي. په لیکنه کې راغلي راتلونکي افغان حکومت نړیوال ملاتړ ونه لري نو ښایي د افغانستان ګاونډیان په هغه هیواد کې لاسوهنو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د مې پر 28 نیټه امریکای ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دای به د 2014 زیږیز کال تر پای له افغانستان خپل شاوخوا ټول سرتیری وباسي. که څه هم دا اعلان په ابتدایي ډول د امریکایانو لپاره و چې غواړي نور یې سرتیری کور ته ستانه شي، خو په افغانستان کې ولس او سیاسي مشرانو له دې اعلان مثبت اشاره وانخیسته. افغانان غوښتل چې تر 2014 زیږیز کال وروسته د امریکا ښکاره ژمنتیا وویني. په لیکنه کې راغلي د اوباما حکومت ښایي هیله ولري چې د هغه دا اعلان د افغانستان پر ادارو د باور په معنا وي. خو د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفی وایي دا اعلان د دوی د یوازې پرېښودو په معنا دی، په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره. د دې په وینا کله چې اوباما دا وایي چې نور د دې یوې لسیزې جګړې پاڼه اړول پکار دي، نو افغانان په دې معنی اخلي چې دوی د 1990 زیږیز لسیزې تستانه شي. د دې په وینا هغه وخت نړۍ د دې خبرې هیڅ پروا نه کوله چې په افغانستان کې څه پیښیږي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته د ژمنتیا په سترګه لیدل کیږي. د امریکا د سولې څیړنیز مرکز یو رپورټ ښیي چې کله افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د دوه اړخیزه تړون له لاسلیک انکار وکړ، نو تر هغې وروسته په افغانستان کې خلکو د پیسو لګولو لوی پلانونه وځنډول. ځنو زده کوونکو د پیسو بچت لپاره پوهنتونونه پرېښودل، ځنو د خپل بانک له کارډونو پیسې استعمالول پرېښودل. د رپورټ تر مخه ځنو خلکو د بچت او زیاتو پیسو ترلاسه کولو هغو طریقو ته لاس واچاوه چې ناقانونه دي، لکه ځنو کسانو چې له لویو نړیوالو سازمانونو سره یې کار کاوه له زرګونه ډالرو سره وتښتېدل. اداري فساد زیات شو او د افغانستان د حکومت کلنۍ ګټه له هدفه 11% ښکته شوه. له دې سره سره په ډېرو سیمو کې د کوکنارو کښت زیات شو. په لیکنه کې راغلي د اوباما له اعلان سره ښایي دا ډول بې باوري نوره زیاته شي. فارن پالیسی مجله لیکي که راتلونکی افغان ولسمشر نړیوال ملاتړ ونه لري، د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښایي خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي. له دې سره سره وسلوال طالبان هم ښایي نوی حکومت کار کولو ته پرېنږدي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ریاست او حکومت دوام له مسلسل نړیوال ملاتړ سره تړلی دی. په افغانستان کې د انتقال د دورې بریا د امریکا حکومت له اشارو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجله زیاتوي ټولو ته معلومه ده چې په 1990 زیږیز لسیزې کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د سرتیرو تر وتلو وروسته فعال و، خو حکومت هغه وخت ناکامه شو چې شوروي اتحاد ړنګ شو او روسیې نور له افغانستان سره مرستې نشوي کولای.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم واره رسېدلې دی د اونیزې خپرونې. جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو امنیت او په انتخاباتو کې د ولس د برخه اخیستو په اړه معلومات درکوو. په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې د ګواښونو د امنیت پلانونو په اړه به واورئ. په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون له ارزښته به هم خبر شئ. خپرونه هر اونې ساس لپاره پامیر ساحل چمتو کوي.
د افغانستان د دویم پړاو انتخاباتو امنیت لپاره څنګه پلان جوړ شوی دی؟ په کندهار، زابل، روزګان او هلمند کې د وسلوالو څومره ګواښونه موجود دي او آیا امنیتي ادارې به د رای ورکونې د مراکزو امنیت وساتلی شي او کنه؟ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ولې مهم دی؟ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې به آیا زیاتې ښځې ګډون وکړي او که څنګه؟ آیا دا ځل هم د تیر په څیر افغانان پر امنیتي ګواښونو سربیره رای ورکونې ته تیار دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د شنبه یا خالی ورځ د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ورځ ده. د لومړي پړاو له نتیجو سره سم ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی دا ځل له یو بل سره په سیالۍ کې دي. د اپریل 15 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله دا ځل چارواکي د امنیت اندېښنې څرګندوي او وایي د وسلوالو لخوا د اوړي عملیات روان دي او کېدای شي د امنۍ له کبله په ځینو ځایونو کې د رای ورکونې پر عمل اغیز وشي. خو له دې سره سره چارواکي دا ډاډ هم ورکوي چې د بریدونو د مخنیوي او د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي وایي دوی په ټول هیواد کې 1,95,000 زره سرتیري او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د رای اچونې د مراکزو امنیت ټینګ کړي.
در مجموع اربی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی در حدود 400,000 نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند.
په مجموع کې د ملی اردو، ملی پولیسو او ملی امنیت شاوخوا 4,00,000 منصوبین چې امنیتي او دفاعي ځواک دی د انتخاباتو په امنیت کې رول ولري. خو په مشخصه توګه د درې وړو ارګانونو 1,95,000 منصوبین د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
د ملي اردو یو چارواکی قدم شاه وایي ډاډ ورکوي چې د رای ورکونې ټول مراکز به د شنبه پر ورځ د انتخاباتو تر پایه فعال وي.
د زوی مرکز تر مجموع 557 مرکز تثبیت شوه.
په مرکزی زون کې 1,550 مرکزونه تثبیت شوي چې 2,970 محلونه کیږي او زه ډاډ ورکوم چې د انتخاباتو په ورځ به ټول فعال واوسي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایند عبدالحسیب صدیقی د دوشنبه پر ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د دوی د وروستیو عملیاتو له کبله اوس وسلوال د دې وړ نه دي پاتې چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست کورنۍ چارو او ملي وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیاتو کړل چې دښمن د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوي دي.
صدیق وایي د ملي امنیت ریاست د انتخاباتو د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي دي او د 1919 په نوم د اطلاعاتو یو مرکز یې جوړ کړی دی چې د هر ډول ناامنۍ د پیښو مخنیوي وکړي.
موږ ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او موږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترګریزو بریدونو د لمنځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هیواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتي مرکز هم جوړ شوی دی.
اوریدونکو، د افغانستان جنوبي ولایتونو په اړه ویل کېږي چې پکې د وسلوالو شتون او بریدونه زیات کېږي. په دې ولایتونو کې کندهار، زابل، روزګان او هلمند شامل دي. د دې ولایتونو چارواکي وایي د هوا له تودېدو سره په یادو ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، خو پر دې سربېره دوی وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی لري. د کندهار د ملي اردو یو چارواکی عبدالحمید حمید له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وایي چې شاوخوا 40,000 سرتیري د امنیت ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړل شوي دي.
هغه مرکزونه چې مخکې خلاص وو 1,510 د انتخاباتو مرکزونه وو. اگر چې د مخالفینو تارکاتم زخته دیر شوید، مگر مګم نتی قوتن ان شاء الله خد تدابیر لرو پلان گذاریم کړی. دغه 1,510 مرکزونه به ټول خلاص او تقریبا په حدود 40,000 امنیتی پرسونل علاوه دغه سابقه بیزونه چې مولده به صرف د انتخابات د مرکزو د امنیت را وستلو لپاره به موظف.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وویل ځینې ولسوالۍ امنیتي ستونزې لري، خو د تیرو انتخاباتو پر وخت چې کوم مراکز خلاص ول هغه دا ځل هم پرانیستي دي او خلک رای ورکولی شي.
وو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې د کندهار ځینې ولسوالۍ د زابل سره هم سره دي، ځینې شپږ ولسوالۍ د پاکستان د ډیورند د خط سره پرتې دي او د لمن سره خمخان هغه ولسوالی چې د کندهار ولسه دردسته دي ځینې مشکلات په ولري خو ان شاء الله د ستدونه دي هغه مرکزونه چې تیر په لپاره انتخابات کې خلاص هغه به وسم خلاص خو هغه ځایو ته اضافي کووي دي تر تیر پر طلبه زیات دي چې هغه ځایونه چې لري دي او تجدیدات لري نو ان شاء الله دا مشکل به نه وي او ټول په زابل او کندهار او روزګان ځایو کې تجدیدونه خوسته خو دوی به نه ان شاء الله چې د تشویش وړ
د زابل والی محمد اشرف ناصری له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت هیله وښوده چې دا ځل به هم زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي
د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان غواړي چې دغه انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي ولی افغانان بیا په خپله دا هیله لري او دا ارزو ده او دا عزم ده چې دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي موږ خپل عملیاتو ته دوام ورکړی ده موږ عملیات خپل جاری ساتو زموږ امنیتي ځواکونه دې صلاحیت لري چې د تیر په شان باندې په هغه سیمو کې چې موږ د مخه انتخابات کړي دي ان شاء الله په هغه کې به بیرته انتخابات سره کیږي ولی لازم اعظم داده چې نور صحیح هم تر خپل کنټرول لاندې راول خپل عملیات ته ادامه ورکو او حتی نور مرکزونه هم خلاص کو
د روزګان والی امن الله تیموري وای روزګان تل د گاونډي ولایتونو له خوا لګواخ سره مخامخ وي یعنی له گاونډي ولایتونو وسلوال پر روزګان حمله کوي
روزګان ولایت همیشه وخت د همسایه ولایتونو د خاصه تهدیدیږي دغه جمله سه شهید حساس دهراوت د هلمند د خاصه تهدیدیږي او غزاب د غزنی چې اجرستان په بغل کې دی او خاص روزګان د چوپان یا خاکیران د خاصه تهدیدیږي موږ په تیر انتخاباتو کې نور سلویش زرو پوج نوی کسا انتخاباتو کې ګډون وکړل خپل رای استعمال کړل په دې دوم دور کې امیدوار یو موږ جلسې درلوده ډیر خلک ګډون وکړي
په جنوب کې هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په کې ډېر نام نیده د هلمند امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزی پولیسو ته د وینا پر وخت ویل دوی د انتخاباتو پر ورځ د سر په بیا د ولس ساتنه کوي
د ټولو مشکلاتو سره سره موږ به د خپل سر په قیامت باندې دوام داور د انتخاباتو ته تر دې څخه ډاډمن امنیت ولس ته رامنځته کړو هر څه نو نه د تاثیر لاندې راځو او نو پولیس د چا تاثیر ته ځاو
باقیزی وویل پولیس پوره چمتو دي او دا چې دا د ویاړ خبره ده چې دوی د هلمند ولست ساتنې لپاره ورځ او شپه کار کوي
د هلمند ورونو خوندو مشرانو او کشرانو زارام ژوند په خطر باندې شپه ورځ په خپل وظایف باندې بوخت د تیار سي حالات لري او دا یوازې د هلمندوالو لپاره نه بلکې د کورنۍ چارو د وزارت لپاره د افتخار پولیس ګڼم
تر وقفه وروسته خراغلاست اوریدونکو د انتخاباتو د امنیت ساتلو د پلانونو په اړه مو د یو شمیر چارواکو خبرې واوریدي اوس د خبرونې دویم موضوع یعنی په انتخاباتو کې د ولس ګډون ترازو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ولې اړین وي په کابل کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حبیب خان تو تاخیل وای په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو ګډون د ټاکنو مشروعیت باوري کوي او دا چې د هلمند دی چې ډېر افغانان به د جون پر 14 د رای مراکزو ته ولاړ شي
ټاکنو کې څومره زیات څومره ډېر د خلکو ګډون زیات وي غومره مشروعیت او غومره ولسواکۍ لپاره ګټه رسیږي د هیواد لپاره ګټه رسیږي په د لومړي پړاو ټاکنو په اړه باندې وویل کېدل چې ګوندې کم خلک به رای ته راسي کم خلک به ووټنه ورکړي د طالبان له خوا نه هم ډېر زیات ګواښونه سوي چې دوی به ټاکنې ګډوډې کړي او خلکو ته اختیارونه ورکول خو داسې ونه شول افغانانو د ټاکنې په ورځ باندې په لومړي پړاو کې ټوله دنیا یې حیرانه کړله نو دا ظلم ځینې خلکو سره اندېښنې دي چې ګوندې ډېر خلک به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي خو زه په دې باور لرم چې افغانان به یو ځل بیا دا ثابته کړي چې دوی د خپل راتلونکي او د خپل مشرتابو په ټاکنو کې رغنده ونډه به اخلي
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي ټاکنې د هیوادونو د ژوند لپاره مهمې وي نو ځکه باید زیات افغانان دا ځل هم رایه وکاروي
انتخابات په اوسنۍ شرایطو او په اوسنۍ نړۍ کې د هر ملت لپاره حیاتي ارزښت لري د دې ارزښت په دې کې ده چې د انتخاباتو له لارې ټول ولسونه یا ټولنې یا ملتونه د خپل هېواد د سیاسي مدیریت لپاره رهبران مشران او هغه کسان چې کولای شي د راتلونکي برنامې ښه تنظیم کړی شي او مشتي وکړی شي هغه خلک انتخابوي نو د داسې خلکو په انتخاب کې باید دقیق اوسېږي
د کونړ یو اوسیدونکی او لیکوال محی الدین الهام مشال راډیو ته ویل د افغانستان دښمنان نه غواړي چې افغانان خپل ولسمشر وټاکی.
دا د وینو د بندیدلو یو لار ده او د غرنګي اغیار کاغنه پرې چې افغانان په آرام سره ژوندۍ تیر کړي.
د دینی چارو په مولوی او عبد الله بهار وای رائے ورکول اسلامي عمل دی. د پرټول افغان لوس غږ وکړ چې کده نام نه پیخې هم وی باید لکورونو رائے ورکونې ته وځي.
د دې نه پاتې نشي چې را زوټ نور کوم یا زنظم یا د سدي که هر څومره ډزا وا که هر څومره بیا نیتی او ماوتا بزانس پر کوو او دا بزاینه به مونږ او تاسو کامې وو.
په تیرو انتخاباتو کې افغان خځو په زیات شمیر کې رائے ورکړې وي. په ټولو رائے ورکونکو کې شپږ دېرش فیصده خځې وي. د افغانستان د خځو چارو مرستیال وزیر مژگان مصطفی وای دوی ټول اقدامات کړي دي چې خځې د خځو لپاره په جوړو پارکونو او نورو مراکزو کې رائے ورکړي.
په تیرو انتخاباتو کې د خځو ونډه شپږ دېرش فیصده وه. د خځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکي انتخاباتو کې د موانعو په لمنځه وړلو د ګډون د اندازه نوره هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم امادګي لرو او په څلور دېرشو ولایتونو کې زموږ د خځو چارو ریاستونه او په څلور ویشتو ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسون په واک کې وي چې د خزینه او نارینه سایټونو په حیث ورڅخه استفاده وکړي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې افغان امنیتي او حکومتي چارواکي وایي دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره په هر ځای کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په خبرونه کې مو واوریدل چې دینی عالمان پر ټول ولس د رای ورکونې غږ کوي او پوهان دا ګڼي چې انتخابات د افغانستان د پرمختګ، امنیت او سوکالۍ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا ونننۍ خبرونه. بل ونې و بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.